سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ د خبري مجله هم د شی په داساده رادیو سربیره داساده پر فیسبوک یوټیوب هم پښون دی باندې کتلې اوریدلای شي. په لې په خبرونه کوو. د طالبانو چارواکو نن ویل چې د افغانستان لپاره خپل نوی سفیر ټاکلی دی. په غو تصویرونو کې چې طالبانو خبره کړې دي په کلیدل کېږي چې د چین نوی سفیر جاوا شینګ خپل باور لیک د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن خون ته سپاري. پارک کې نن د چین نوی سفیر ته رسمي مراسم نیول شوي وو. چین یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره له نږدې اړیکې پالي او سفارت یې هم د په کابل کې پرانیستی دی. سره له دې چې چین خپل نوی سفیر د ځانګړو تشریفاتو له مخې په کابل کې معرفي کړی دی، خو د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د خراسان څنګه ته اندېښنه څرګنده کړه. ټام ویس پرون په واشنگټن ډي سي کې د استم سن په سیډنیز مرکز کې ویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو اصلي هدف دا دی چې افغانستان یو ځل بیا د هغو ډلو په پټنځای بدل نشي چې پر متحده ایالاتونو او متحدانو یې د برید نیت لري. ښاغلی وست زیاته کړه چې سږ کال په افغانستان کې د خراسان څنګه پر ضد د طالبانو مبارزه بریالۍ وه او د دایش لکتر لگا ته هغه مهم غړي وژلې دي چې په نورو هیوادونو کې د بریدونو په پلانونو کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي په ورته وخت کې د پاکستان تحریک طالبان یا ټي ټي پی ډلې ته اندېښنه څرګنده کړه. ویل شو دا سیمه ته تر ټولو خطرناک ډله ده او په ځنګړي ډول په پاکستان کې بریدونو ته زور ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي سره د خبرو پر مهال د افغانستان د ستونزو د حل لپاره پر سیمه ایزو هڅو ټینګار وکړ. ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د بیان له مخې راپور ورکوي چې حسین امیر عبداللهیان او اسف علي دورانی پرون د افغانستان په اړه خبري وکړي. د راپور له مخې عبداللهیان په سیمه او افغانستان کې د ایران او پاکستان پر اغیزمنې ونډې ټینګار وکړ او هیله څرګنده کړه چې په دې برخه کې د خبرو ادامه به په سیمه کې په ځنګړې ډول په افغانستان کې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. بلورته اسف علي خان دورانی وویل چې اسلام آباد هم په افغانستان کې د سولې په تړاو له تهران سره د همکارۍ نیت لري. دا شمالي کوریا مشر وایي چې د روسیې د امنیتي ګټو دفاع وکړي. د په دې برخه کې څه شرط او قید وړاندې نه کړ. کیم جون اون د خبرې پر اوکراین د روسیې بریتا په اشاره سره نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر مهال وکړي. کیم جون اون پرون روسیې ته لاړ. واشنگټن اندېښنه څرګنده کړې ده چې روسیې ته د کیم جون اون د دې سفر په ترڅ کې ولادیمیر پوتین له شمالي کوریا څخه د وسلو او تجهیزاتو د ترلاسه کولو لټه کوي چې د اوکراین په جګړه کې ترې استفاده وکړي. د روسیې له ولسمشر سره د شمالي کوریا مشر څو ساعت وروسته تر دې وکتل چې د جنوبي کوریا د چارواکو په وینا پیوینګ یانګ د سمندر لور ته دوه بالستیک توغندي وتوغول. او د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلین نن اروپایي پارلمان ته ویل اروپایي کمیسیون به اوکراین کې دوالو ته د موقتی خوندیتوب د تمدید وړاندیز وکړي. هغه اوکراینیان چې له جګړې په تیښته کې دي هغه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د کډوالۍ له اوږدې پروسې استثنا دي. دا کسان په مستقیم ډول د کډوالو له مرستو برخمن کیږي، د کار کولو اجازه ورکول کیږي، د زده کړو زمینه ورته برابرېږي او کور هم ورسپارل کیږي. د راپورونو له مخې پر اوکراین د روسیې د برید له پایله تر اوسه شاوخوا 5 میلیونه اوکراینیانو د اروپایي ټولنې په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې تاسو ته د مطالبه لرو. که څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل، د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي د په افغانستان کې د دایښ ډلې خراسان څنګه یو جدي اندېښنه یاده کړې ده. خو ویل دي چې طالبانو یې وړتیاوې کمزوري کړې دي. دا چې د دایښ او القاعده په ځپلو کې د امریکا او طالبانو ګډي ګټې څومره خوندي دي وړاندې به په راپور او تحلیل کې درته ولرو. په لیبیا کې د سیلون له کبله دا وی رښته ده چې تلفات تر 5000 واوري. دا سیلونه په لیبیا کې په داسې حال کې دي چې د افریقا په وچه کې بل هیواد مراکش کې زلزلې پاسلګونه کسان خان مرا کړی دی. په دې اړه وړاندې درته تفصیلي راپور لرو. تورخم ته هم ورسو چې اته ورځې دي چې د لار تړل شوې ده او په پاکستان کې هم د افغانانو د نیولو پروسه ورسره تیزه شوې ده. وړاندې په راپور کې به درته د هغه افغانانو غږونه او هغه افغانانو خبرې هم ولرو چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې نیول شوې دي، او دا چې څه تعداد د افغانانو په دې څو ورځو کې په پاکستان کې نیول شوې دي. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. جالب مطالب هم درته لرو چې ولې خلک تفریح ځایونو ته په ځینو هېوادونو کې ځان سره ماران وړي، چې دا کوم هېواد دی. په دې اړه هم جزئیات لرو. همدارنګه د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. په پای کې به ستاسو پیغامونه هم راوخلو. متیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
یام ستړی مشه د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړی استاذ دایښ خراسان څنګه یو چې دی اندښنه پولی خوای طالبانو یو ورتیا کمزوري کړی دی. ټام ویس پرون د خبرې کړی دی ورزو حسیب تلاشته تلاش سیب تاسیس ستړی مشه بخیر اغلی تاسو ته وای چې خغلی وست په دې خبرو کې نور د افغانستان او همدارنګه په افغانستان کې د طالبان لخوا د دایښ د زپلو پاړه څو ویلی دی.
سلامونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ټام ویست وای افغانستان اوس مهال د اقتصادي بحران او لبشري حقوقو د سرغړونو په ګډون له ډیرو ستونزو سره مخ دی. خو په خبره په دې هیواد کې د متحده ایالاتو تر ټولو لوی اندېښنه د داعش خراسان څنګه شتون او فعالیت دی. په سټیمسون مطالعاتي مرکز کې د خبرو پر مهال ټام ویست دا هم ویل چې طالبانو تیر دوه کلونو کې د داعش خراسان ډلې اته قمندانان وژلي دي او توانېدلي چې د دوی وړتیا کمزوري کړي. هغه ویل نه غواړم په دې اړه ډېرې خبرې وکړم، خو لکه وړاندې چې ویل دوی ویلي دي د دې ډلې په اړه ډېر اندېښمن دي، ځکه چې دا ډله د ښاغلي وست په وینا په ښکاره ډول د بهرنیو بریدونو اراده لري. خو ټینګار کوي چې د دوی پر ضد طالبان هم بریالي وو او د دوی ورتیا د پام وړ کم کړی ده. ټام ویست وویل د داعش ډلې خراسان څنګه د خپلو د ځپلو ګټه افغانانو ته هم رسیدلې او د تیر کال په پرتله یې بریدونه راکم شوي دي. د طالبانو حکومت هم په ځلونو دا خبره کړې چې دوی توانېدل په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څنګه وځپي، خو له دې ټولو سره سره وروستیو دوه کلونو کې داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي او د طالبانو یو شمېر مهم چارواکي هم وژلې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي په خپلو خبرو کې د طالبانو د پاکستانی طالبانو د تحریک سره د افغان طالبانو اړیکو ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې دا نشي تاییدولی چې افغان طالبان پاکستان کې د روانو بریدونو په برخه کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا چچپی سره مرسته کوي. خو د دې په وینا دا روښانه ده چې دواړه ډلې په افغانستان کې د جګړې پر مهال یو بل سره ملګري وي. د طالبانو حکومت بیا په ځلونو په خپلو اعلامیو کې ویلي اجازه نه ورکوي د افغانستان خوره د چا پر ضد وکاروي، خو د یادونې ده چې دوی دوه ځلې د پاکستانی چارواکو او د پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ د خبرو منځګړیتوب کړی چې اوږدمهاله سولې نتیجه چې د لنډمهاله اوربند یې پایله وه، خو په اوږدمهاله کې څه نتیجه نه ده ورکړې. په سټیمسون مطالعاتي مرکز کې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو په اړه هم له ټام ویست وپوښتل شول، خو هغه په ځواب کې وویل تر هغه چې طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې ټولشموله حکومت جوړېدو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو خوندیتوب او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو په برخه کې خپلې ژمنې نوې عملي کړې، نړیواله ټولنه به یې ونه مني. خو طالبان خپل حکومت ټولشموله ګڼي، وایي بشري حقونو ته یې پام کړی او د ښځو حقونه یې د اسلام په چوکاټ کې تامین کړی دي، او تر ډیره دا مسایل د افغانستان کورنی موضوعات بولي او وایي چې اجازه نه ورکوي چې نړیوال په کې لاسوهنه وکړي. وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي په دوحه کې څو ځلې له طالب چارواکو سره ځانګړي غونډې هم کړې دي، خو د وضعیت د بدلون په ځانګړي ډول د نړیوالې ټولنې لخوا طالبانو ته د وړاندې شویو شرایطو د عملي کېدو په برخه کې کوم روښانه بدلون تر اوسه نه دی لیدل شوی.
ډیر زیات مننه. کور ودان هسی په تلاش و چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي ټام ویس څرګندونې را سره شریک کړي. په همدې موضوع تم کیږو پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز هم را سره په مجله کې مل شوی دی. جانباز صاحب، تاسو هم ستړي مشې، بخیر راغلی. تاسو راپور واورید که په پیل کې راته دا وایز د خبرې چې خغلی ویسټ کړي دي، څومره په افغانستان کې دایني واقعیت سره اړخ لګوي؟ آیا واقعا طالبان په دې توانیدلی دي چې په افغانستان کې د داعش ډلې وړتیاوې کمزوري کړي؟
سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو او کتونکو ته، لیدونکو او اوریدونکو ته وایي. اصلي خبره خو دا ده چې د ټام ویس نه باید وپوښتل شي چې کچیرې داعش په افغانستان کې شتون لري او په دغه نوم یوه ډله فعالیت کوي، او هغه هم توریستي فعالیت کوي، او هغه هم داسې موخې لري چې نه تنها په افغانستان کې خپل فعالیتونه وکړي، نو د افغانستان اخوا هم پلانونه لري. خبره دا ده چې دا ډله په افغانستان کې د کومه شوه، څه وخت را پیدا شوه، چا ورته انګېزه ورکړه، چا دلته را ولېږله، د کوم طریقه راغله، دغه هغه پوښتنې دي چې ښاغلی ټام باید ورته ځواب ورکړي. هماغسې چې طالبانو یو وخت په افغانستان کې توریستي عمل کول، او نن سبا هغوی په واک کې دي، نن دغه ټاپه لګول کېږي په یو چا په نوم د داعش.
جانباز صاحب، ستاسو په اند باندې داعش یو پروژه ده چې امریکا ایجاد کړې ده، او دوی خپله وایي چې اوس طالبانو دا وړتیا پیدا کړې چې دوی زپي، همداسې ده؟
زه نشم کولای چې سل فیصده دا ادعا وکړم، خو زه پوښتنه کوم چې داعش څوک سپورتوي په منطقه کې، څوک یې تجهیزوي، څوک ورته سلا ورکوي؟ حتی که یو عادي تروریستي عمل څوک ترسره کړي، هغې دپاره پیسې په کار دي، هغې دپاره سلا په کار ده، هغې دپاره انګېزه په کار ده، هغې دپاره لوجستیک په کار دی، هغې دپاره خوندي ځایونه په کار دي. که دغه ځایونه د کوم ځای کېږي، دغه ځایونه څوک ورته ورکوي، دغه تجهیز ورته څوک ورکوي؟ ولې ښاغلی ټام ویس مشخص د دغه هیواد نوم د اخیستو څخه ډارېږي؟ څه مصلحتونه دي چې نوم ناخلي چې دغه ډلې ټپلې کپرون القاعده وه؟
جانباز صاحب، که بیا په دې اړه راته ووایي که چیرې د امریکا او طالبانو ګټې د دغه ډلو په ایجاد کې، یا همدارنګه د دغه ډلو په ملاتړ یا بیرته ځپلو کې سره شریکې دي، ولې بیا دوی د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟ د دې تر شا بیا څه علت ده؟
اصل خبره هم دا ده چې متحده ایالات دغسې یو ګډوډ حالت را ایجاد کړی دی چې هغه د چا خبره یوه توره په لاس کې رانیولې ده چې دواړه خوا یې تیری دي، که هر خوا ته دوی خپل هغه مخ کوي هماغه خوا ګزارم کېږي. که طالبان هم دي، معلومه ده چې کومه شول د کوم فعالیتونه کول، که اوس داعش دي. دغسې یو وضعیت په دغې مقطع د زمانې کې ما په فکر د متحده ایالاتو په نفه دی که نه. خو
ستاسې په اند باندې جانباز صاحب، د دغې وضعیت نه سره لدې چې دوی د بشري حقونو نارې بیا هم وهي او وایي تر هغې به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پېژني تر څو یې د ښځو او نجونو حقونه نه وي تامین کړي، ټول شموله حکومت یې نه وي جوړ کړی، په دغسې یو وضعیت کې چې په افغانستان کې دا حالت دی، او سره لدې چې لکه څنګه چې تاسې مخکې یادونه وکړه، دوی د ډلې جادوي واک ته رسي او بیرته ملاتړ هم ورنه کوي، دلته په ټوله کې ګټه د امریکا څه ده، غوړي څه ترلاسه کړي؟
زما په فکر د متحده ایالاتو ګټه په دې کې ده چې وضعیت تر هغې پورې چې د دوی هغه ستراتیژیک موخې تامین نه اوسېږي، دغسې د ډلو ټپلو نمونه به اخلي تر هغو پورې چې مطمئن نه شي. څه ما ته داسې ښکاري چې یوه وښنه برخه د طالبانو هغسې متي نه ده امریکایانو ته چې امریکایانو به غوښتل. نو د دې په دلیل
په افغانستان کې اوس مهال چې دوی افغانستان نه ووتل، اوس ستراتیژیکې موخې څه دي؟
تر ټولو د مخه دوی هغه ستراتیژیک موخې تغییر نه دی کړی. هغه دلته د منابعو کنټرول دی، دلته د مواصلاتو کنټرول دی، او دلته د هغو د سیالو هیوادو لکه چین، لکه ایران، لکه روسیه او منځنۍ آسیا، د دې هیوادونو ستراتیژیک جیو استراتیژیک کنټرول دی چې هغه باید د امریکا د متحده ایالاتو د نظر نه لرې پاتې نه شي.
خو ستاسو په اړه باندې دغه تغیرات چې دوه کالو کې په افغانستان کې راغلل، امریکا ووتله او میدان روسیې او چین ته پاتې ده، او نن چین خپل رسمي سفیر هم معرفي کړو او په ډول غیر مستقیم د رسمیت پیژندنه ستاسو په اړه باندې نه ده چې دوی عملا ورنه میدان ګټلی ده.
اته زما په نظر چې دا رسمي رسمیت پیژندل دی، د ملي حقوق د یو شاګرد په حیث رسمیت پیژندل کم کارونه نه لري. هغه چې راضي سفیر، یعنی که ته یو دولت نه پیژنې تا هلته شارج دافیر تمینه وي د یو ډیپلوماتانو د جملې څخه، یا نوی شارج دافیر لږي خو ته سفیر بلیږي، او سفیر هم ستا زید رئیس الوزرا ته خپل هغه اعتبار خط تقدیموي. دا په معنا د دې چې چین لومړنی هېواد ده چې په رسمي توګه یې طالبان په رسمیت وپېژندل، هغه د فاکتو حالت نه لاړ بل حالت ده. خو پر حال یعنی متحده ایالات نشي کولی چې د افغانستان من حیث د یو دولت، گرچه طالبان مشروعیت حقوقي مشروعیت په افغانستان کې نه لري، خو امریکایان نشي کولی چې افغانستان من حیث د یو دولت اګنور کړي. خو هغه خپلې موخې چې دوی په دغو ډلو ټپلو په حمایوي شکل یا ښکارا یا پټ هغه انجاموي، چې یوه ډله د دوی دغه تحت الحمایه همدغه طالبان. طالبان تر ډېره بریده د متحده ایالاتو، البته خپلو منافعو ته هم په کتو، یعنې طالبان ښې د متحده ایالاتو د غربي هیوادونو موخې او منافع مخ ته وړي. خو دننه په طالبانو کې داسې ډلې شته دي چې هغوی دې سره ډېر سخت مقاومت
کوي. چې د تاموس د خبرو تحلیل را سره وکړه چې ویلي په افغانستان کې داعش یوه اندېښنه ده، خو طالبانو دا وړتیا پیدا کړې ده چې دغه ډله وځپي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
به هم افغانستان کې پاتې کیږي. په تیرې یوه اونۍ کې د تورخم دروازې له تړل کېدو سره افغان سوداګرو ته څه باندې 13 میلیونه ډالر زیان واخته دي. ورزو خطر پردیس ته پردیس ابتاسیم ستړي مشي بخیر راغلي. که تاسو راته په پیل کې د تورخم د دروازې د تړل کېدو او دغه زیانونو په اړه باندې چې دواړو خواو ته افغان سوداګرو ته رسیدلي په دې اړه وایي، او له دې وروسته که راته د هغو افغانانو چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې نیول شوي دي د دوی په اړه وایي، چې دوی مال په څو وزید کې دی او څه تعداد افغانان په پاکستان کې نیول شوي.
سلام فردجان، تاسو ټول لیدونکو او ریدونکو ته د اتو ورځو په تیریدو سره لا هم د تورخم دروازه تړلې پاتې ده. په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیو د سوداګرۍ ټولو نوی په یاد موده کې زیات شمیر افغان سوداګرو ته درانه زیانونه اوښتي دي چې شمیر آن 13 میلیونه ډالر ته رسیږي. د دې ټولنې د عامل پلاوي مشر حاج امید حیدری د چهارشنبې په ورځ، یعنی نن، ازادي راډیو ته وویل په دواړو خواوو کې د ولاړو لاریو ډیره برخه تازه میوه او سبزي دي چې ټول خراب شوي دي. ښاغلی حیدری وویل د تورخم دروازې د خلاصون لپاره باید جدي هڅې وشي. تورخم دروازه تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ هغه مهال د پاکستان حکومت لخوا وتړل شوه چې د پاکستاني پولیساتو او طالبانو ترمنځ د طالبانو لخوا د یوې پخواني امنیتي پوستې د بیا رغولو پر سر نښته وشوله. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې د تورخم دروازې په تړل کېدو سره دواړو خواو ته نږدې 15,000 بار وړونکي موټرې ولاړې دي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مطبوعاتو عامر قریشي بدلون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د دې لار د خلاصون لپاره دواړو خواوې یو ځل ناسته کړې ده او خپلې اندېښنې شریک شوي دي، خو تر اوسه پورې پایله نه ده ترلاسه شوې. د دې په وینا چې په ډیپلوماټیک یا د سفارتونو په کچه باندې د دې لار د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. لبلې خوا دغه وضعیت په کتو سره بیا په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. تیره ورځ وبخېدې دغه د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ یو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دوی د افغان کډوالو هغه کډوالو په وړاندې چې قانوني اسناد نه لري د نیولو یو لړۍ پیلوي. خو په پاکستان کې بیا د افغان کډوالو د حقونو فعال او مدافع وکیل منزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پولیسو ډیری حق افغانان نیولي چې د دې هیواد لوري ورته په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم ورکړل شوي دي. اغلی کاکړ وویل د روان سپتمبر له 9 د سند ایالت مرکز کراچۍ کې پولیسو شاوخوا 350 افغان کډوال نیولی دی او په دې کې داسې افغانان هم شته چې 1990 کلون راهیسې دلته ژوند کولو. یو شمېر افغان کډوال به د روان وضعیت د اندېښنې وړ ښیي او وایي چې دغه حالت باید ژر تر ژره پای ومومي. له دې سره خوا کې په ترکیه کې بیا د ترکیې انادولو خبري اژانس خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د چناقله په سیمه کې 1300 افغانان او په ادیرینه ولایت کې د افغانانو په ګډون 122 نور ناقانونه کډوال هم نیول شوي دي، خو د افغانانو شمېر په کې روښانه نه دی. د نیول شویو کډوالو د برخلیک په اړه لا تر اوسه څه ویل شوي نه دي، خو ترکیه په وروستۍ اونۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه کړې ده. بلې فریده جانې
ډېره زیاته مننه. کورودان خطر پردیس و چې دا تورخم د لارې د تړل کېدو په اړه باندې چې اته ورځې کېږي دغه لاره تړل شوې ده او څه زیانونه یې افغان سوداګرو ته رسولي دي، او د دې لارې د تړل کېدو وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو د لړۍ په اړه باندې چې د یو ځل بیا تیزه شوې ده موږ سره تفصیل شریک کړو. اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. په لیبیا کې د سیلونو له امله دا ویره شته چې تلفات تر 50,000 واوړي. له لیبیا سره یو شمېر عربي هیوادونو او د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو ژمنه کړې ده. ورزو تفصیل د احمد چیبر نه په دې راپور کې وروګورو.
د لیبیا په هغه شهر کې چې سیلابونو د اوبو بندونه مات کړي دي، نن تر 2000 ډېر جسدونه موندل شوي دي. اسوشیټډ پرس اژانس چارواکو په وینا خبر ورکړ چې دا اندېښنه شته چې د دې سیلونو تلفات تر 500 واوړي. د درنښ ساحلي شهر کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا سیلونو ودانیو ته هم سخت زیان اړولی دی او لږ تر لږه 1500 کسان د خپل کورونو پریښودو ته مجبور شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په باور دومره زیان اوښتی دی چې زیانمنو ته تقریبا د بشري مرستو رسول ناممکن کړی دی. په مدیترانه کې طوفان د لیبیا اکثرو ختیځو ښارونو ته زیان اړولی دی، خو تر ټولو ډیر د درنښ ښار ځپل شوی دی. کله چې د یکشن به پښپد سیمې خلکو په ساحل کې طوفان ته پام شو، دوی وویل چې د بندونو د ماتېدو لوی شخونه یې واوریدل. د لیبیا د ختیځ برخې د روغتیا وزیر عثمان عبدالجلیل وویل چې تر نن سهاره تر 2000 ډېر جسدونه راغونډ کړي دي چې تر نیمایي زیاتې په ډلیزو قبرونو کې خاورو ته سپارل شوي دي. عبدالجلیل زیاته کړه چې د ژغورونکو ډلې شپه بس کار کوي چې نور مړي چې تر رڼنګو شویو ځایونو لاندې پاتې دي پیدا کړي، او یو شمېر مړي یې له سیند را ایستلې دي. لیبیا د سیالو ډلو ترمنځ ویشل شوې ده. یو حکومت د دې هیواد په ختیځ کې او بلې په لویدیځ کې فعال دی چې له دې عمله په تیرو څو کلونو کې زیربناو ته پاملرنه نه ده شوې. د سیلونو له کبله درنته اکثر غځېدلې لارې هم زیانمنې شوې دي. دغه ښار ته له وو غځېدلو لارو څخه اوس یوازې دوې لارې پاتې دي. د ښار په منځ کې هغه پل چې ختیځ او لویدیځه خوا سره وصلوي هغه هم ویجاړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا دغو زیانونو د دوی بشري مرستې او د نړیوالو ژغورونکو ډلو هڅې اغېزمنې کړې دي. اسوشیټډ پرس اژانس خبر ورکوي چې په سیمه کې د بیړنیو چارو ادارې پوځیان، حکومتي مامورین، عوام خلک په ړنګو شویو سیمو کې په کیندونو بوخت دي چې جسدونه ترلاسه کړي. حکومت له هلیکوپترو او کښتیو نه هم استفاده کوي چې له سیند جسدونه بهر کړي. د لیبیا ګاونډیو مصر، الجزایر، تونس، همداراز ترکیه او متحد عربی اماراتو لیبیا ته د ژغورونکو ډلې او بشري مرستې استولې دي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویل چې لیبیا ته به بیړنۍ مرسته د مرستندوی سازمانونو، لیبیایي چارواکو او ملګرو ملتو په همغږۍ واستوي.
و موردل چې په لیبیا کې د سیلونو له امله دا ویره شته ده چې د مړو شوو کسانو شمېر له 50,000 تنو واوړي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې افریقا وچه کې په مراکش کې زلزلې بیا په سلګونو کسانو وژلې دي او همدارنګه په سلګونو نورې ټپیان کړې دي. تاسې کولی شئ د دې دواړو موضوعاتو په تړاو باندې د ازادي راډیو ویبپاڼه چې پته یې ازادي راډیو .com ده ورشي، هلته په دې موضوعاتو نور تفصیل ولولئ. اوس مرزو خپل سپورتي خبریال ته چې بختیار ساحل دی دا به مو د سپورت لړګر خبر کړي.
سلامونه مې ومنئ. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی د افغانستان لوبډل مشر اعلان شوی. دغه راز د دې ترڅنګ رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، رحمت شاه، ریاض حسن، ترڅنګي نجیب الله زدران، محمد نبی، اساخیل، اکرام علی خیل، راشد خان، عظمت الله عمرزی، عبدالرحمن رحمانی، مجیب الرحمن، نور احمد نوین الحق او فضل حق فاروقی د افغانستان د 15 کسیز لوبډلې برخه دي. په احتیاطي لوبغاړو کې بیا ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف او فرید ملک اعلان شوی دي. نوین الحق یوازینی لوبغاړی دی چې تر کال ځنډ وروسته یو وار بیا د افغانستان د ورځنیو لوبډلې د نوملړ برخه ګرځي. د دې ترڅنګ د پاکستان پر وړاندې او په آسیا جام سیالیو کې بالخصوص ټپي شوی عظمت الله عمرزی یو ځل بیا لوبډلې ته راستون شوی او ګلبدین نایب چې دغه په ځای راغلی او بیرته احتیاطي لوبډلې ته لیږل شوی دی. باید وویل شي چې د افغانستان د اعلان شوې لوبډلې په تړاو هم په ټولنیزو رسنیو کې بېلابېل غبرګونونه خپاره شوي دي. د کرکټ د چارو څو شنونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې یاد لوبډله تر ډېره مناسبه ګڼلې ده، خو ځینو شنونکو بیا دا هم ویلي دي چې افغانستان د چټکو توپاچونکو په برخه کې ستونزه لرله، خو په اعلان شوې لوبډله کې یو وار بیا دغه برخې ته پام نه دی شوی چې دا به افغانستان په دې نړیوال جام کې بیا هم له ستونزې سره مخ کی. باید ووایو چې افغانستان به د اکتوبر په 1 نیټه په نړیوال جام کې خپل لومړی سیالي د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي.
بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګری خبر کړو، ویلي چې د آسیا د نړیوال د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ لپاره افغانستان ملي لوبډلې اعلان کړې ده.
نشئ توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
بتبا لیبیا ته ستنه شو چې هلته ځینې کسان تفریح ځایونو ته ځان سره ماران وړي. دا چې د ماران وړل دغه تفریح ځایونو ته څومره خطر لري ورزو په دې راپور کې وروګورو.
تاسو به د لوبو ډیر شوقیان لیدلی وي، خو صالحین د خپل خوخه د لوبډلې سره د مینې د اظهار لپاره ماران هم د لوبې میدان ته وړي. نوموړی د لیبیا د ختیځ برخې له یو خارګوټي المروج سره تعلق لري او د المروج باسکټبال لوبډلې مینوال دی. دی وای له تیرو سباندې ډیر شو کلونو راهیسې هر سیالۍ کې د دې لوبډلې د هڅونې او ډاډګیرنې لپاره ماران د لوبې میدان ته وروړي.
87 عندما ارتقى
په 1988 کال کې چې د سیمې په سیالیو کې المروج لوبډله له دویم څخه اول نمبر خپورته سو، نو دا خیال په ذهن کې راغلی چې د مارانو د کرته په مظاهره د دې لوبډلې هڅونه او ډاډګیرنه وکړم.
صالحین وای د لوبو میدان ته یوازې هغه ماران وړي چې غاښونه یې ترې ایستلي وي. د نوموړي په وینا د مارانو ساتلو شوق له خطره ډک دی او دی هم پکې یو وار خدای له مرګه بچ کړی دی.
دا شوق یو خطرناک اړخ هم لري. زه پکې یو وار کوبرا مار وچلم، خو په روغتون کې مې څو ورځې تر انتهایی څارنې لاندې علاج شو او له مرګه بچ شوم. زما ورور هم یو ځل چلی او تر روغتونه رسولی و.
الساعات الكبرى برضو حتى دخل في العناية.
کته هم صالحین وای چې د مارانو په ساتلو کې ډېر احتیاط کار اخلي، خو د زناورو د حقونو لپاره کارکونکو وای چې په کورونو کې د مارانو ساتل ډېر خطرناک کار دی او په کار دا چې لدی ډډه وکړل شي.
و موریدل چې په لیبیا کې ځینو کسانو د لوب میدان ته لزان سره ماران وړه. د پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. په پای کې به ورشو ساسي پیغامونه به واورو.
ستاسو ل پیغامونو
نام علیکم. محمد مدن ګرار ولایت څخه د سرګل جیو لسوالی. دته دا مشکلات دي چې انټرنیټ سم کار نه کوي په زیات ساحو کې، بیخي کار نه کوي. وس خلک ډېر لسنز سره مخ دي. هله له دغه شرکتونو څخه کوم چې دا پای جوړي سوي دي چې ساحو.
السلام علیکم. بار السلام. زه د هلمند ولایت کچ کول سوالي د زمینداور څخه خبر کوم. د زمینداور 315 کاریزه ساحه د ټوله د وبو سره کم بوت سره مخ دي. نو وبو ورور ډېر کم دي. مهله کوی د غوبه د وزارت ته خاص څخه چې د خواته د کانال وخه چې د اوبر واوري وګور ورته بورته ورکړي. د خلک ډیر ست مشکلات سره مخ دي. په 100% کې او یا 80% کورنۍ بار سیوی دي. 40% پاتې منډیکا په کندوالو بدل ده.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه وایم. موږ د لوړو مقاماتو څخه دغه هیله ده چې موږ ته اوبه راایله کې موږ ازرجه ولسوالۍ کې د کښتو نه د چشنګو په نسته خدای دې وکړي چې دغه زموږ پیغام ازادي راډیو نشر کړو. ازادي راډیو څخه ډیره مننه. زه غلامګل مشراڼۍ د ازرجه ولسوالۍ څخه دغه پیغام درته پرېږدم.
السلام علیکم. ازادي راډیو